بنابرای چرندگان گرامی، برای یک ساعت دیگر همکارم سالیا ایساقزای خالقی با شماست.
ساز خدیر زیاد منانه ملیا جانه دیرو درنو دوستانو دا وقت سحرات بجیدی یو زر به هم دا خبلی قربانی سلامونه و منه پا روان اخبرونه که دا کورانه یو او نریوالو موضوعاتو پا گدون پا دی اخبرونه که مو پا مرجی و لسوالی که دا پیلی دونگو پوزی عملیاتو او دا وصلوالو طالبانو لخبرداری خبرو نور مطلب او پا دو همه نیمهی که دا زاده پا چپو که پروگرام برنده که و لمره هم پا مکره دا افغانستان او نری خبرونو تا چه نوری از نوری برنده که بی.
راپورونه وایي چې افغانانو نړیوالو ځواکونو د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ د محاصرې کړۍ تنګه کړې او په طالبانو د تېښتې ټولې لارې انتړلې دي. پاکستاني مقامات وایي چې د دې هېواد په شمال لویدیځه سیمه بنو کې د دوو بمي چاودنو په ترڅ کې شاوخوا 15 کسان مړه او لږ تر لږه شل نور ټپیان شول. د امریکا متحده ایالاتو د ایرانیانو هغه ادعا چې ویلي دي په لوړه کچه یورانیم غني کړي رد کړي او هم یې دې هېواد ته د معلوماتو رسولو په بهیر د چارواکو لخوا لګول شوي بندیزونه غندلي دي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ د محاصرې کړۍ تنګه کړې او پر طالبانو د تېښتې ټولې لارې تړلې دي. په داسې حال کې چې افغان او د ناتو ځواکونو قمندانانو په مارجې د پراخو عملیاتو د پیلېدو نېټه پټه ساتلې، خو راپورونه وایي چې د مارجې ولسوالۍ په څنډو کې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ خال ډزې او نښتې پیل شوې دي. د امریکایي پلي سمندري ځواکونو قمندانانو ویلي چې د مارجې ولسوالۍ ته په غځېدلو اساسي ټولو لارو کې د ځواکونو ځای پر ځای کېدل بشپړ شوي دي. په همدې حال کې طالبانو په خپله ویبپاڼه کې ژمنه کړې چې د مارجې دفاع به وکړي. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ویلي چې دوی به د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد چریکي جګړه وکړي او د خرپوترپ له شیوې به کار واخلي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدای شي. افغان مقامات وایي وزن وژن کې چې د افغان سرحدي پولیسو یونیفورم اغوستی او پرون پاکستان پولیس ته څیرمه د افغانستان په ختیځ کې د امریکا له پوځي اډې سره ځان والوزو او 15 امریکایان ټپیان کړل. د پکتیا د والی ویان روح الله سمون وویل دا حمله د ډن پټان په ولسوالۍ کې پرون مازدیګر مهال د امریکایي ځواکونو پر اډې وشو. نوموړي په دې اړه چې دا څه ډول اډه او څه ډول پرسونل پکې ځای په ځای شوي دي څه ونه ویل. د امریکا لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې راغلي چې په پکتیا کې د افغان امریکایي ګډو ځواکونو له پوستې سره په چاودنه کې ګڼ شمېر امریکایي ځواکونه ټپیان شوي، خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. د دسمبر په 10 نېټه هم یو اردني چې باور کېږي دوه اړخیزه جاسوسو په خوست ولایت کې د امریکا د استخباراتو د ادارې یا CIA په یوې پوځي اډې کې ځان وژونکې حمله وکړه چې د دې شبکې 8 تنه کارکوونکي او یو اردني جاسوس پکې ووژل شول. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي د دوی یو سرتیری د افغانستان په جنوب کې د یوې چاودنې له امله ووژل شو. دا سرتیری د هلمند په باباجي ولسوالۍ کې د ګزمې په مهال وژل شوی. د بریتانیا د دفاع وزارت په یوې خبرې شوې اعلامیې کې ویلي وژل شوی سرتیری د هغو عملیاتو کې برخه درلوده چې د سیمې خلک له وسلوالو څخه خوندي ساتي. بریتانیا له 2001 کال راهیسې چې افغانستان ته عسکر استولي، په دې هېواد کې 250 سرتیرو تلفات لري. پاکستانی مقامات وایي چې د دې هېواد په شمال لویدیځه سیمه بنو کې د دو بمي چاودنو په ترڅ کې شاوخوا 15 کسان مړه او لږ تر لږه شل نور ټپیان شول. پولیس په دې باور دي چې دواړه چاودنې د ځان وژونکو حملو په ترڅ کې رامنځته شوې. لومړنۍ چاودنه د پولیسو په یو مرکز کې وشوه او دوهمه چاودنه له مرکزه بهر. په دغو چاودنو کې 9 پولیس وژل شوي او د بنو د پولیسو مشر هم پکې ټپي شوی دی. د رسنیو د راپورونو په اساس متحده ایالات په پام کې لري چې د پاکستان دننه د امریکا خاص ځواکونه پاکستانی عسکرو ته روزنه ورکوي، نوي ځایونه جوړ کړي. د امریکا دفاع وزارت یو مقام له دې وجې له نوم اخیستو ډډه کړې چې دا موضوع لا هم پټه ده. هغه اسوشیټد پریس اژانس ته ویلي چې د نورو روزنیزو مرکزونو د جوړېدو هدف دا دی چې د امریکا پوځي مقامات د افغانستان پولې ته نږدې هغو سیمو ته لاسرسی ولري چې القاعده او طالبان له هغو ځایونو څخه عملیات کوي. په اوس وخت کې دوه ورته مرکزونه او شاوخوا سل امریکایي ځانګړي ځواکونه دننه په پاکستان کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د امریکا متحده ایالاتو د ایرانیانو هغه ادعا چې ویلي دی په لوړه کچه یورانیم غني کړي رد کړه او همې دې هیواد د معلوماتو رسولو په بهیر د چارواکو لخوا لګول شوي بندیزونه غندلي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون د ایران د اسلامي انقلاب د 1.5 کلیزې په مراسمو کې اعلان کړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د 40% غني شوي یورانیم لومړنۍ محموله تولید کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبس د احمد نژاد دغه څرګندونې وغندلې او ویویل چې متحده ایالات باور نه کوي چې ایران د دې وړتیا ولري چې په دغه کچه یورانیم تولید کړي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند فیلیپ کرولی په ایران تور ولګاوه چې دې هیواد ته د معلوماتو رسولو ټول بهیر تقریبا تړلی دی. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون ویل هیواد د 40% غني شوی یورانیم لومړنۍ محموله تولید کړي. هغه د ایران د اسلامي انقلاب د 1.5 کلیزې په مناسبت په وینا کې وویل چې ایران اوس یو اټومي هیواد دی او د اسلامي جمهوریت په وړاندې د لویدیز پر پالیسۍ انتقاد وکړ. له غني شوی یورانیم څخه د اټومي انرژي د تولید په بټیو کې کار اخیستل کیږي، خو له هغو څخه همداراز د اټومي وسلو په جوړولو کې هم استفاده کیدی شي. نړیواله ټولنه ایران ته د غني کولو د فعالیتونو ایران ته د یورانیم د غني کولو د فعالیتونو د دوام په وړاندې خبرداری ورکړی او پر دغه هیواد د نوي بندیزونو ګواښ کړی دی. د راپورونو پر اساس د ایران د حکومت پلوه ځواکونو او مخالف او د اپوزیسیون د پلویانو ترمنځ د هیواد د اسلامي انقلاب د کلیزې د مراسمو په مهال ځای ځای نښتې شوې دي. په ایران کې سږنۍ کلیزه په داسې حال کې ولمانځل شوه چې له انقلاب راهیسې د دې هیواد داخلي وضع په تېر جون میاشت کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته د محمود احمد نژاد په بریالیتوب سره ډېره خرابه شوې ده. د راپورونو پر اساس د مخالف ګوند پر مشر مهدي کروبي او اصلاح غوښتونکي او پخواني ولسمشر محمود محمد خاتمي هم هغه مهال د سخت دریځو لخوا حمله وشو چې هڅه کوله په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازي کاترین اشټون په یوه اعلامیه کې د راپور په اړه د اروپایي اتحادیې اندېښنه څرګنده کړې چې مخالف مشران د تاوتریخوالي او دهشت قرباني کیږي او ممکن هغوی ونیول شي. بلورته په جنیو کې میشت د بشري حقوقو سازمان یو ډلې ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې پر ایراني مقامات فشار راوړي چې د نننه په ایران کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره دوی ته د ننوتو اجازه ورکړي. امنیسټي انټرنیشنل په ایران کې د بشري حقوقو د نړیوال کمپاین د نړۍ د مسلانو اسمبلی او نورو ګڼو ټولنو استازو پرون له ملګرو ملتونو څخه د ایران په وړاندې د وصول ایز لارون غوښتنه وکړه. چین د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما او د بودایانو د جلاوطن مذهبي مشر دلای لاما د لیدنې د پلان د ژر تر ژره لغوه کېدو غږ کړی دی. د چین دولتي رسنۍ سینهوا نن د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د ویاند د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند وینا په اساس ویلي چې له واشنگتن څخه یې غوښتي چې دا کتنه لغوه کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل ولسمشر اوباما به د چین د پخوانیو خبردارۍو سربیره چې ویلي دي ممکن دغه ډول کتنې د متحده ایالاتو او چین اړیکې لا پسې زیانمنې کړي، له دلای لاما سره د فبروري په 13 وګوري. چین د بودایانو مذهبي مشر دلای لاما تورنوي چې له چین څخه د تبد خپلواکۍ د ترلاسه کولو هڅه کوي، خو نوموړي دا تورونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د اوکراین د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکو ویکتوریا نوکوویچ ته د جمهوری ریاست مبارکي ورکړه او هغه ته د بریالیتوب هیله وکړه. سپینې ماڼۍ وایي اوباما د اوکراین د خلکو چې د فبروري په 8 نیټه آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړل ستاینه وکړه او ویل چې دا به په اوکراین کې د ډیموکراسۍ د ټینګېدو یو بل مثبت ګام وي. دواړو مشرانو د غراز د اټومي وسلو د نه پراختیا په چاره کې د همکارۍ پر اهمیت موافقه وکړه او یو بل ته د دواړو هیوادونو لپاره د کاناډا په وانکوور کې د اولمپیک په ژمنیو لوبو کې د بریالیتوب هیله وکړه. یعنی کوویچ خپل سیال صدر اعظم یولیا تیموشنکو ته د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې د 3.5% رایو په تفاوت ماته ورکړه، خو نوموړي تر اوسه خپله ماته نه ده منلې او ګوند په انتخاباتو کې د پراخو بې نظمیو ادعا کړې او د انتخاباتو پر نتیجې شک څرګند کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو زمنګ غږ له ازادي رادیو اوري د سهار 8:09 دی. درنو دوستانو په دې خبرونه کې امان امیرزه په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي او دا ریپورتونه در اورو. وسوال طالبان وی په مرجی ولسوالۍ کې د پیدیدونکو عملیاتو په وړاندې به د دې ولسوالۍ په کلکه دفاع وکړي. د هلمند پخوانی والی ملا شیر محمد اخوند د همدغو عملیاتو په اړه طالبانو ته وړاندیز کوي.
چاورونو دا په هلمند کې خو څلور کال وسول بخي دلته ولې د وینو بدلې نور دا هلمند تاسو د جنگ اډه مګرځو
لا نشي مواد سره د مبارزې وزارت په هیواد کې د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي خبرداري ورکوي ک وخت وو نور مسایل به هم وڅېړو او د ازادې په څپو کې پروګرام وړاندې کوو او ریډل مهیره وي روانه خبرونه په مرجی ولسوالۍ کې د پوزي عملیاتو پیلیدونکو عملیاتو په ریپورت پیداو ریپورتونه وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د محاصرې کړې تنګ کړې او پر طالبانو د تیښتې ټولې لارې تړلې دي په داسې حال کې چې افغان او د ناټو ځواکونو قمندانانو په مرجی کې د پراخو عملیاتو د پیلیدونکو نیټه پټه ساتلې خو راپورونه وایي چې د مرجی ولسوالۍ په څنډو کې د طالبانو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ خلخل ډزې او نښتې پیل شوې په عین حال کې طالبانو په خپل وپاڼه کې ژمنه کړې چې د مرجی دفاع به وکړي په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي
افغان او نړیوالو ځواکونو د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ د محاصرې کړې تنګ کړې د تیښتې لارې تړلې او پر وسلوالو طالبانو د عملیاتو د پیلېدو لپاره چې له نهو کالو راهیسې پراخ عملیات بلل شوي تیاری نیسي وسلوالو طالبانو هم پرون پر هغو جزوتامونو د هوانونو او توغندیو بریدونه وکړل چې د مرجی په څنډو کې سنګرونه نیولي دي ظاهرا طالبان د پراخو عملیاتو له پیلېدو د مخه هڅه کوي چې د ناتو ځواکونه د مرجی په څنډو کې په نښتو کې مشغول کړي د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د پلیس سمندري ځواکونو د دریم نمبر کنډک د لیما ټولي قمندان تورن جوشاو وینفری وویل طالبان هڅه کوي چې موږ په جګړه کې ښکېل کړي ګمان کوي چې تر زرو پورې وسلوال طالبان به په مارجی کې چې دوی قوي سنګر بلل کېږي وي خو ستر خطرونه هغه ماینونه او بمونه دي چې په لارو ګودرو او نورو حساسو ځایونو کې خښ کړی شوي دي د پراخو عملیاتو د پیلېدو وخت د امنیتي دلایلو له امله پټ ساتل شوی امریکایي چارواکي د مارجی د نیولو لپاره چې څه کم یو لک نفوس لري له اونۍ را په دې خوا د پراخو عملیاتو د پیلېدو خبره کوي د دغو عملیاتو لپاره د تیاریو په ترڅ کې د امریکا د پوځ د پنځم غونډ په مشرۍ افغان او امریکایي ځواکونه پرون د لشکرګاه جنوب ته لاړل او د مارجی په شمالي څنډه کې له امریکایي پلي سمندري ځواکونو سره یې یوه حلقه ټینګ او پر طالبانو د تیښتې اساسي لار وتړله دغو ځواکونو هوا ته فشنګونه فایر کړل یو بل توخی چې دوی دوست ځواکونه دي د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا امریکایي پلی سمندري او افغان ځواکونو مارجې ته په غزیدلو اساسي لارو کې د ځواکونو ځای پر ځای کېدل بشپړ کړي او طالبانو ته لخلاصې دښتې چې په اسانۍ سره په نښه کېدی شي بله لار نه ده پاتې دو امریکایي الوتکو پرون مارجی ته نږدې د طالبانو پر یوه سنګر چې له هغه ځایه پر امریکایي ځواکونو ډزې کولې توغندي وویشتل امریکایي پلي سمندري ځواکونه د مارجی په څنډو کې له وسلوالو سره ډزې تبادله کړې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي د امریکا د پلیس سمندري ځواکونو د دریم کنډک قمندان ډګروال براین کریسمس وویل دا نښتې زما لپاره حیرانوونکې نه دي ځکه موږ د دښمن دفاعي سنګرونو ته نږدې شوي یو او پر هغو تعرض کوو افغان او ناتو ځواکونه وایي چې دوی غواړي له مارجی څخه چې یوه ګڼ نفوسه سیمه د طالبان وباسي او د افغانستان حکومتي اداره پکې فعاله کړي له بلې خوا د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ویلي چې دښمن له دې عملیاتو غټه مسله جوړه کړې دوی غواړي چې په دې ډول په رسنیو کې لویه ماجرا جوړه کړي حال دا چې مارجه کوم لوی ښار یا لوی سیمه نه ده او د دښمن عملیات هم دومره لوی نه دي لکه څومره چې دوی غټوي طالبانو په خپل وپاڼه کې ژمنه کړې چې د مارجی دفاع به وکړي او وایي چې دوی به د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد چریکي جګړه وکړي او د خرپوترپ له شیوې به کار واخلي د طالبانو ویان ویلي چې طالبان به د خرپوترپ په ترڅ کې د بمونو د ایښودلو له هغه تاکتیک کار واخلي چې تېر کال د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د برتانوي ځواکونو د عملیاتو پر ضد ترې کار اخیستی و په همدې حال کې له سیمې په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي او ګڼ نور بند پاتې دي پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې خبرداری ورکړ چې د افغانستان په جنوب کې وسلوالو طالبانو پر ضد ناتو ځواکونو پراخ عملیات به د ډیرو مرګ ژوبلو سبب شي سلسلې په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې چې د ناتو او افغان ځواکونو د طالبانو پر ضد لومړني عملیات پیل کړي د زیانونو شمیر زیات شوی او ټپیانو ته روغتیایي خدمات له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي
په مرجی ولسوالۍ کې د هغو پوځي عملیاتو په اړه مو واوریدل چې ویل کېږي ډېر ژر به پیل شي، خو وسوالو طالبانو د دغو عملیاتو په وړاندې عکس العمل ښودلی او ویلي دي چې دوی به د مرجی ولسوالۍ دفاع وکړي او د افغان او نړیوالو ځواکونو په وړاندې به چریکي جګړه وکړي. بلورته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي دفاع د وزارت مرستیال او ګڼو نورو چارواکو هلمند ته سفر وکړ او هلته د نادلي او مرجی د ولسوالیو د سیمو له خلکو سره په یو غونډه کې ګډون وکړ. د کورنیو چارو وزیر په یوې خبري ناسته کې ویلي دي چې په مرجی کې به د خلکو له یو خورا ستر ځواک نه کار واخلي چې ښه دولتداري او امنیت او بیارغونې په دې ولسوالیو کې پرمخ لاړ شي. د مرجی خلک وایي هلته کیدونکي عملیات به بریالي وي او له دولت نه د ملکي کسانو د وژنې د مخنیوي غوښتنه کوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
زمون ککله ازادي راډیو اوري. د خبرونه په پیل کې مو په مرجی ولسوالۍ کې د پیلیدونکو پوځي عملیاتو په اړه رپورت واورید. په همدې موضوع یو مرکه هم لرو. په مرجی کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د پیلیدونکو عملیاتو د سیمې د وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو خبریال د هلمند له پخواني ولی ملا شیر محمد اخون سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
دا د مرجی چې ستراتیژي منطقه ولی معلومه سول دا په دې خاطر چې خدا د مرکز ته ډېر نږدې د هلمند دلته ولایت ته ډېر نږدې حتی په 1 کیلومتر کې ده. یو دوهم دا چې دلته دشمن د جدات څخه ډېر سوء استفاده کوي، ځکه مرجی دلته سرحد او دلته نږدې او پاکستان هم دی او دلته ایران هم دی، یعنی تورستان دلته اسانه کول چې عبور و مرور وکړي. نو په دې خاطر دا موضوع یوازې مرجی ته اختصاص شوی ده. یوه دوهمه موضوع دا چې په مرجی کې د هلمند ډېر نفوس هم هلته شته، ډېر وګړي شته د هلمند، او هلته د هلمند د مرجی جوړ هم د وخت څخه د حکومت جوړ کړی دا ځای پروژه و چې عملي کړی و د مرجی. نو په دې خاطر دولت دغه پروګرام لري چې یو خو د خلک وساسي، بل به د تورستان دغه د عبور و مرور لاره بنده شي، بل به دا د هلمند ولایت عاجل څخه ووځي، بل به وسلحې ته لاره هم جوړ شي چې لوی عملیات هلته وسي او دښمن په دې پوه شي چې ولې دولت قوي دی او دولت قوت لري چې کولی شي هر ځای د افغانستان دولت یا د حکومت دولت وغځي.
دلته د سیمې د اوسیدونکو او د واکم په سپات چې تاسو وخت تیر کړی دی، تاسو توصیه د دومره ځواکونو ته څه ده؟ تر څنګه د مرجی خلکو ته څه ده؟ د عملیات هم بریالي وي، هم خلکو ته پکې څه ده ما ونه رسېږي؟
اواز ما توصیه خو د هلمند وګړو ته خصوصا د مرجی خلکو ته داده چې تاسو دا ټوله کومونه چې په مرجی کې یاست هلته یو اتفاق او اتحاد وکړي او زمينات دې ته مه جوړوي چې هلته جنګونه وسي او طالبان چې هلته دي که ستاسو ورونه یا ستاسو خلک یا غوته د توصیه وکړي چې عاجزان نور دا جنگ مه کوي، د دې جنگ ته لاس واخلي، افغان وجنه بالا بس ته هلمند ډېر در بدر وسو، پرېږدي چې په هلمند کې باسازی وسی، معارف جوړ شي، زموږ آینده وګړي یا کوچنیان مزوانان متاثر وکي او بیا رغون چې دغه فقر او د ژوند سم شي، د خدای پاک د وطن ته امن راولي. دا متوسیه د مرجی خلکو ته او خصوصا د طالبان ته هم دا متوسیه ده. چا ورونو دا په هلمند کې خو څلور کاله وسول، بخې دلته ولید وینو بویدل، نور دا هلمند تاسو د جنگ اډه مګرځوي، تاسو نور دا وطن مخ خرابوي، نور د دې جنگ سره لاس واخلي او هلمند ډیر سړي سوي دي، زمينه دې ته مو مسایل کوي چې نور هم در بدر شي. او توسیه مو ناټو کوتون ته دا چې هلمند په داسلور کال کې ډیر زوړېدلې دي، تاسو باید د هلمند د اداري سیستم پر جوړولو ډیر کوشش وکړئ چې ویشه اداره جوړ شي او تاسو وخلګو ته د سی باسازي وکړئ چې هغه د خلکو مخ ته جنگ سره وړي. مثلا په 15 غنوم د خلکو کار نه کیږي، مثال د بندي کجې کې بندي هغه په اساسي ډول ترمیم کړي، توربینونه جوړ کړي چې برکو خلکو ته ورکول شي، مثلا د ناري سراج والد 15 کیلومتر وجوال د اساسي ډول جوړ کړي، مثلا بل غټه داسې پروژه عملون په پروژه تاسو په هلمند کې تاسیس کړئ چې هغه وخلګو ته نه پورسیږي او ډیر وخت نه پامیشا نه پي، نو خلک به د جنګ ته مرو وګرځي، د ویخه د ویخه ته تاریخو د کښته مخ را وګرځي، د بل خو به د امن یو کلی همسي.
تاسو په مرجی ولسوالۍ کې د کیدونکو عملیاتو په اړه د هلمند له پخوانی ولی ملا شیر محمد اخون سره مرکه واوریده. همدارس د بریټانیا لومړی وزیر ګوردن براون ویلي د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکوي چې دلته په د طالبانو له شړلو وروسته خلکو ته بشپړ خوندي توب ورکړل شي. خغله براون چې د سپات په نامه د ویډلی کارپوهانو ته خبرې کولې وویل هڅه یې داده چې په افغانستان کې جګړه ایستلفات کم شي. د وویل د هلمند مرجی پر ولسوالۍ د عملیاتو هدف داده چې افغان ځواکونو ته د امنیت د مسؤلیت د ترلاسه کولو لپاره سیمه پراخه کړي. د بریټانیا لومړی وزیر دغه خبرې په داسې حال کې کولې چې ویل کېږي په هلمند ولایت کې د مرجی پر ولسوالۍ د عملیاتو لومړی پړاو پیل شوی دی. وخت سهار ته بجو 19 دقیقې دی د آزادۍ رادیو ده. د نشې موادو ضد مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې د روږدو کسانو د شمیر په زیاتوالي سره د هیواد ټولنې او اقتصاد ته جدي ګواښ متوجه شوی. د نشې موادو ضد مبارزې وزیر وایي د مهال تر 1 میلیون زیات افغانان په نشې موادو روږد شوي او ښایي دغه شمیر تر دې هم لوړ وي. نوموړي همدارنګه وویل د نشې موادو د روږدو د شمیر د کنټرول لپاره باید یو شمیر جدي پروګرامونه پیل شي. په دې اړه پام وکړئ. په کابل کې د ازادي رادیو د خبريال مجاهد جواد راپور ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نشې موادو د روږدو کسانو د درملنې په برخه کې د یو شمېر پروګرامونو خبر ورکول کیږي، د نشې موادو پر ضد مبارزې وزیر وایي چې په دې هیواد کې د نشې موادو د روږدو کسانو د شمېر زیاتوالی د یو شمېر ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سبب ګرځي. د نشې موادو پر ضد مبارزې وزیر زره رحمت مقبل د کوکنارو د کرکلي د مخنی په اړه د یو شمېر پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل چې 5 کاله مخکېنی سروې ښیي چې په افغانستان کې د روږدو کسانو شمېر 1.5 میلیون کسانو ته رسېده، خو اوس دغه شمېره تر دې هم زیاته شوې او ډېرې ستونزې یې زېږولې دي. دی وایي زما جدي اندېښنه په دې کې ده چې دا 1.5 میلیون انسانان که روزمره یو امریکایي ډالر هم ولګوي نو په ټولیزه توګه روزانه 1.5 میلیون ډالره کېږي، په میاشت کې 45 میلیونه ډالره کېږي او په کال کې دا 560 میلیونه ډالرو ته رسېږي چې په مستقیمه توګه د هیواد اقتصاد ته یوه ضربه ده. په افغانستان کې د نشې موادو د روږدو کسانو د شمېر زیاتوالی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو او یو شمېر مرستندویه هیوادونو په مرسته د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره زیات روغتیایي کلینیکونه جوړ شوي دي چې پرې زیاتې پیسې او انرژي هم مصرف شوې ده، خو د نشې موادو پر ضد مبارزې وزیر وایي چې دغه هڅې کافي نه دي او باید په دې برخه کې یو شمېر نوي پروګرامونه پلي شي. د وی هغه کوچنی پروژې او پروګرامونه شي په دې برخه کې جوړ شوی د دغه ستر مصیبت لپاره جواب نشي ویلای. موږ باید د بخنوي داسې پروګرامونه ولرو چې خلک مو روغدي نشي. د روغدي کېدو دلایل باید وپیژندل شي، د درملنې په برخه کې اقدام وکړو او د یو سالم غړي په توګه یې ټولنې ته وړاندې کړو. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت او د نشي موادو او جرمونو پر ضد ملګرو ملتونو ادارې په دې وروستیو کې په ګډه یو سروې کړی چې پکې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله د تیر کال په پرتله زیاته شوې ده. د دغې سروې پر اساس سږ کال د افغانستان په دریو ولایتونو بغلان، فاریاب او سرپل کې چې تیر کال پکې د کوکنارو کرکیله 0 اعلان شوې وه، سږ کال بیا بزګرانو د کوکنارو کرلو ته مخه کړې. د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بزګرانو د ستونزو نه حلیدل او د قاچاقړونکو فعالیت له بده مرغه په دې هیواد کې د نشې موادو پر ضد مبارزه له خنډونو سره مخ کړې ده. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 1290 اوریدل کېږي. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو دفتر ادعا کوي چې د کونړ د مڼوګي ولسوالۍ په کوړنګل دره کې د هوایي بمبارد په ترڅ کې اووه وسلوال وژلي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي په دې بمبارد کې 4 ښځې وژل شوي او 4 نورې ټپیانې دي. په دې اړه زموږ خبریال روح‌الله انوري رپورټ لري.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې دعوه شوې چې دوی 13 ورځ د مانوګي ولسوالۍ د کوړنګل درې په ځنګل لرونکي سیمه کې د هوا څخه د وسلوالو طالبانو یوه کسیزه ډله چې په وسلو سنباله وه ولیده او بیا د هوایي بمبار لاندې راوستله چې په ترس کې واړه وسلوال وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په بمبار کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو د سیمې یو تن اوسیدونکي عزیز الرحمن پر تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې په بمبار کې 8 تنه هغه ښځې په نښه شوي چې کومې غره ته د خسو راټولولو دپاره تللی وي او د بمبار په نتیجه کې 4 ښځې وژل شوي او 4 نورې یې ټپیانې شوي دي. تر اوسه د کونړ دولتي چارواکو او وسلوالو طالبانو په هوایي بمبار کې د وژل شوو کسانو په اړه څه نه دي ویلي، خو وسلوالو طالبانو 13 ورځ په کونړ کې دعوه کړې وه چې د مانوګي ولسوالۍ په ننګالام او لیچلام سیمو کې د بېلابېلو بریدونو په نتیجه کې نړیوالو ځواکونو ته درانه زیانونه اړولي، خو نړیوالو ځواکونو دغه دعوه بې ځایه بللې ده.
تبجی او څلریشت دقیقې دي. د خوست تاریخي میخانیکي لیسې د بیا رغولو کار پرون پیل شو. تلیسه چې شاوخوا 1540 کاله مخته د جرمني په مالی او تخنیکی مرسته جوړه شوې وه، د تیرو دریو لسیزو کورنیو جګړو له امله سخت زیانمنه شوې ده. امیر بهیری پاړه رپورټ لري.
د پنځشنبه پورس دیول زنګړی مراسمو په ترڅ کې د خوست د میخانیکی لیسې د اساسي جوړونې عملی چارې پیل شوې. د خوست میخانیکی لیسه شاوخوا 1540 کال وړاندې د ظاهر خان د سلطنت په دور کې د المان هیواد په مالی او تخنیکی همکارۍ سره په 14 جریبه دولتي ځمکه کې د ښار په مرکزی برخه کې جوړه او په مختلفو مسلکي رشتو کې ځوانان روزل. خو د کورنۍ جنگ جګړو پر مهال یې ودانۍ ویجاړه او ډیر با ارزښته تخنیکی وسایل د ځینو زورواکو لخوا لوټ او تالان شول. د مراسمو وړاندې سرپرست ولی په خپله وینا کې د دې تاریخي او مهم لیسې د اهمیت او د المانانو او د افغانانو ترمنځ د اوږدو او دوستانه اړیکو او مرستو په تړاو اوږدې څرګندونې وکړې. د ویل د المان هیواد نه یوازې په وروستیو اتو کلونو کې د افغانستان په بیا رغونه او د امنیت په ټینګښت کې د لیدو وړ مرستې کړي، بلکې په تاریخي لحاظ هم یوازې د خوست ولایت سره له 1940 کلونو راهیسې په علمي او اقتصادي چارو کې د پام وړ مرستې کړي دي. چې ښه بېلګه یې د خوست د میخانیکي لیسې اوسنی کمپلیکس دی چې د نوموړي هیواد لخوا جوړ او د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړ شو. د زیاته کړه د میخانیکی لیسې ارزښت په دې کې دی چې د هیواد بیلابیل ولایتونو ته په سلګونه حرفوي او مسلکي کدرونه وړاندې کړي دي.
د میخانیکی لیسې جوړېدل ډیره مهمه او ارزښتناکه پروژه وا او ده چې د تاریخ په اوږدو کې ډیر شاګردان فارغ شوي دي، چې هغه شاګردان په خوست او افغانستان کې راز راز خدمتونه مختبی ولی د خوست میخانیکی لیسا پرچاوه با هغه کې څه ماشینونه چې موجود وو څه چور شوي دي څه غلا شوي دي. د خوست ولسونو هرمشه دې تاریخي لیسې فعالولو ته سترګې په لار وو. په دې ورځو کې د المان د فدرالي جمهوریت له طرفه د جټزیډ مؤسسې په مشرۍ د خوست په ولایت کې د میخانیکي لیسې جوړولو ته یو وار بیا پام روخت. دا تاریخی لیسا د خوست لپاره ډیر افتخار ده. د هغې بیا رغونې پورې ډیر ستر فنډ منظور کړی ده.
په دې مراسمو کې په دولتي چارواکو سربیره ګڼ شمېر قومي مشرانو، ځایي اوسیدونکو او دیني عالمانو هم برخه درلوده. د خوست او پکتیا لپاره د المان هیواد د جټي زیډ مؤسسې مسؤول انجینر وولفګن په خپلو څرګندونو کې وویل چې دی د خوښۍ احساس کوي چې د افغانانو سره د دې تاریخي لیسې په اساسي جوړونه کې د بیا ځل لپاره د المان هیواد په استازیتوب برخه اخلي.
Sehr froh an dem heutigen Tage. Unser Herz ist sehr frei. Wir freuen uns sehr über den Neubeginn.
Sehr heute soll dir verschuldigen. Zu dem Mungara die Ugdem und die Dusti Bia ham nei wazi po sakto manicharu kirarau balke po siyasi o ishtu maile hasban jaga dusti bia ragau. Nui mazi para nan dira de khushalai urazda che mung da sire proje shuru kau. Chaga delta dira hayati da. Au daga proje ba dua kala zawam mak bia ragauna sakto manicharu pata dusti chalo ki zi bia ragauna proje da. Dede li hazda zol dir khushalai.
Da pahan ریاست چارواکي وایي د پلان سره سم به د خوست د میخانیکي لیسې د اساسي جوړونې چارې په پړاویز ډول ترسره کیږي. په لومړي پړاو کې به چاردیوالي جوړیږي او په دوهم پړاو کې به د لیسې د ودانۍ د اساسي جوړونې چارې پیلیږي. د بلې خوا د سیمې ځایي اوسیدونکي او د میخانیکي لیسې مسؤلین هم د دې نویو تاسیساتو پر جوړېدو زیات خوشاله ښکاري. څو تنو په دې اړه خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
بادشاه باز د خوست میخانیکي لیسې مدیر یم. دغه پروژه به د خوست میخانیکي لیسې لپاره دومره پیداوار شي لکه په مخ کې چې والا افتدا کې ماشین برق ترمیم نجاری بستکاری دا شوبه مغلرو دا مغړو چې دا فعال شي.
زمونږ نوم سید شکیل ده، خوست ولایت یو تن سیدون کې تاسو اوس د زمونږ د پاره ډیر د خوشاله ځای ده چې دا غلی صبر تر غول کېږي او د خوست مشت د پاره فکر کوم یوازې د خوست مشت نه بلکې د خوست پکتیا او پکتیکا د درو او ولایتو د پاره به دا ډیره ګټوره تمام شي.
د خوست میخانیکی لیسې 1540 کال وړاندې هغه مهال چې جنرال فیض محمد خان لوګری د خوست د نائب الحکومت په توګه دنده درلوده، د المان هیواد په مالی او تخنیکی مرسته جوړه شوی وه او په مختلفو مسلکي رشتو کې به ځوانان روزل. د کورنۍ جنگ جګړو پر مهال ویجاړه او وسایل لوټ شول. خدای دې د المان هیواد یو ځل بیا نیت لري چې دا مهمه او تاریخي لیسه له سره په اساسي ډول ورغوي او د جوړېدو په چارو یې 3 میلیونه یورو ولګوي. ټاکل شوی ده چې د دې لیسې د جوړېدو چارې په 2 کلونو کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وړاندې شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ازادي راډيو ده. ډیرو قدرمنو دوستانو، تاسې د ازادي راډيو په دوهمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې د رمواج ازادي خبرونه اوري. د فوائد می وزارت وایي په هیواد کې د ډیرو ترافیکی پیښو علت په پخوانی ډیزاین د سړکونو بیا جوړول دي. دوی وایي د هیواد اکثر لویو لارو ډیزاینونه د پخوانی شوروي اتحاد متخصصینو ترتیب کړي وو، حال دا چې اوس چاپیریال بدل شوی او سړکونه هم باید بدل شي. د دې وزارت چارواکي دا هم وایي چې موټر چلوونکي هم کولی شي په احتیاط کولو سره دغه پیښې راکمې کړي. په دې اړه رپورټ د ازادي راډیو په راتلونکي خبرونه کې اوري. خو اوس نوري اسنوري سټډیو ته راغله د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
چارواکي وایي افغانانو نړیوالو ځواکونو د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ د محاصرې کړۍ تنګه کړې او پر طالبانو د تېښتې ټولې لارې تړلې دي. افغان مقامات وایي وزن وژن کې چې د افغان سرحدي پولیسو یونیفورم اغوستی او پرون پاکستان پورې ته څیرمه د افغانستان په ختیځ کې د امریکا له فوځي اډې سره ځان والوځو او 15 امریکایان ټپیان کړل. د برېټانیا د دفاع وزارت وایي یو سرتېری پرون د افغانستان په جنوب کې د یوې چاودنې له امله ووژل شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د عربي متحده اماراتو په مرکز دوبۍ کې د هالند له ټیم سره لوبه کوي. پاکستانی مقامات وایي چې د هیواد په شمال لویدیځ سیمه بنو کې پرون د دوبه می چاودنو په ترڅ کې شاوخوا 15 کسان مړه او لکه لګشل نور ټپیان شول. خبری رسنۍ وایي متحده ایالات په پام کې لري چې د پاکستان د نن چې د امریکا خاص ځواکونه پاکستانی عسکرو ته روزنه ورکوي نوي ځایونه جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتو د ایرانیانو هغه ادعا چې ویلي دي په لوړه کچه یورانیم غني کړي رد کړه او همدې هیواد د معلوماتو رسولو په بهیر د چارواکو لخوا لګول شوي بندیزونه وغندل. د راپورونو په اساس د ایران د حکومت پلاو ځواکونو او د اپوزیسیون د پلویانو ترمنځ پرون د هیواد اسلامي انقلاب د کلیزې د مراسمو په مهال ځای ځای نښتې وشوې.
قدرمنو دوستانو، اوس هم راځئ چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام په ګډه وورو. د پروګرام د مرجې ولسوالۍ کې زو پیلیدونکو پوځي عملیاتو ته ځانګړی شوی.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
د آزادی پچپوکی در امواج آزادی خبرونه درنو اوردونکو د منی ډک سلامونه او نیکی هلی مو منی. په افغانستان کې د طبیعي او انساني آفتونو د بیخل منځتلو واقعي سولې او سوکالۍ په هلی ستاتې دی ونې خبرونه پیل شو. زو جان خپل کوزه او ظریف نظر د خبرونه قربایو دوستانو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جنرال ستنلی مکریستل د ارزونی او وړاندیز په اساس له زیات غور او څیړنې وروسته د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او په نورو امکاناتو برسیره افغانستان ته د نورو دیشو زور عسکرو د استولو پریکړه هم شوې ده. ازادي راډیو په مختلفو پروګرامونو کې په نوې ستراتیژي باندې بحثونه کړي او کارپوهانو پرې هم نظریات ورکړي دي. امریکایي او ناتو ځواکونه د هلمند ولایت مارجې ولسوالۍ کې د سترو پوځي عملیاتو اراده لري. چارواکي او څېړونکي وایي د مارجې عملیات د نوې ستراتیژي د آزمیښت پیل دی. دا عملیات له تیرو پوځي عملیاتو څخه توپیر لري. امریکایي ځواکونه د سیمې اوسیدونکو ته له څو ورځو راهیسې د عملیاتو د پیل خبرداري ورکوي او خلکو غواړي چې د جګړې له ساحو څخه ووځي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټ او جنرال مکریستل ویلي چې د نوې ستراتیژۍ په اساس د دوی هدف د طالب وسلوالو وژل نه، بلکې د ملکي خلکو ساتنه او امنیت دی. دوی زیار باسي داسې حالت رامنځته کړي چې د ټیټې سطحې وسلوال طالبان له جګړو لاس واخلي او په سیمه کې د افغان حکومت واخ پراخ شي. خو په دې عملیاتو کې بیا هم ملکي خلکو ته په یو او بل ډول زیان رسیږي. همدا اوس په سلګونه بې ځایه شوي خلکو ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابر شوي او که عملیات پیل شي دا ستونزه به نوره هم زیاته شي. دا چې د مارجې پوځي عملیات به د جمهور رئیس اوباما د ستراتیژۍ د عملي کېدو یا بری په کار کې تر کومه حده ټاکونکي او مهم وي، له وسلوالو څخه پاکې شوي سیمې به څنګه او په څه ډول اداره کیږي، خلک به تر کومه حده په محلي حکومت باور وکړي او د حکومتي ظرفیتونو د لوړولو او شفافیت لپاره کوم کارونه یا پلانونه تر لاسه لاندې دي، دا پوښتنې به له درنو مېلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټوډیو کې محترم مېلمانه دي ډګر جنرال عبدالهادي خالد د کورنیو چارو د وزارت پخوانی معین او د پوځي چارو کارپوه، د امنیتي چارو کارپوه ښاغلی جنرال عبدالواحد طاقت، د کورنیو چارو د وزارت ویان ښاغلی زمری بشری، د دفاع وزارت ویان ښاغلی جنرال ظاهر عظیمی، او د دفاع وزارت د مطبوعاتي ریاست مرستيال ډګروال محمد اسحاق پیمان.
خب آقای الکوزه، با اجازه خودت از میمانه عزیزم خواهش میکنیم چند دقیقه دیگه هم صبر بکنن. ما یک مصاحبه اختصاصی داشتیم با آقای جیمز جونز، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا اوباما، که ایره میخواهیم بشنوین که مخصوص برنامه ما و شما هست. بعد از او صحبت آغاز میکنیم.
آقای جیمز جونز، مشاور امنیتی قصر سفید، با تشکر از اینکه برای آزادی فرصت فراهم کردین تا با شما مصاحبه صورت بگیره. سوال اول ما ای است، شما که مشاور امور امنیتی قصر سفید هستین، ارزیابی تان از وضعیت کنونی افغانستان چی است؟ و آیا شما هم موافق هستین که وضعیت افغانستان روز به روز بدتر میشه؟
من فکر میکنم که وضعیت امنیتی سراسر افغانستان از چندین جهت مورد ارزیابی قرار گیرد. اول، میزان خشونت به مقابل مردم، پیشرفت های اقتصادی، حکومتداری خوب و پیاده شدن قانون. اینها موارد است که میتوان با آن وضعیت امنیتی را نیز مورد ارزیابی قرار داد. به نظر من در همین سه بخش پیشرفت های صورت گرفته است و به نظر من ما در راه درسته در حرکت هستیم.
با تشکر از شما، چقدر مطمئن هستین که استراتژی امریکا در قبال افغانستان بتونه مشکلات این کشور به صورت واقعی حل بکنه؟
من فکر نمی کنم که استراتژی امریکا به خاطر این ساخته شده باشد که مشکلات را حل کند، زیرا مشکلات افغانستان را خود افغانها حل می کنند و هدف هم همین است که به افغانها فرصت داده شود تا آینده و سرنوشتشان را خودشان رقم بزنند. در این زمینه نه تنها ایالات متحده بلکه 44 کشوری که حضور دارند در مورد همکاری می کنند.
شما به حضور نیروهای بین المللی در افغانستان اشاره کردین. در افغانستان در خصوص چگونگی اجرای عملیات نیروهای خارجی نگرانی های زیاد وجود داره. برای شما هم معلوم است که افغان ها دوست ندارند شبانه به خانه هایشان کسی بدون اجازه داخل شود. آیا فکر میکنید که در این زمینه تغییر وارد شود؟
در این مورد جنرال مکریستال، قماندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی و سایر قماندانان آن بسیار حساس هستند. در این خصوص توازن در نظر گرفته می شود تا هم مخالفین از بین برده شوند و هم زندگی مردمان ملکی حفظ گردد. ما می خواهیم که از تلفات افراد ملکی جلوگیری صورت گرفته و فرهنگ و عنعنات افغانها نیست احترام گردد.
خب، به تلاش های صلح در افغانستان برگردیم. شما در برابر تلاش های صلح در افغانستان چی موانعی را میبینین؟
باز هم باید بگویم که این چیز است که خود افغانها باید روی آن تصمیم بگیرند، زیرا این یک کشور آزاد و دارای حاکمیت است. البته توصیه ما این است که نباید گام های تیز برداشته شود. این یک کار خوبی است که برنامه ملی برای آشتی وجود داشته باشد و فرصت برای کسانی مساعد گردد که به وطن خود برمیگردند و خدمت میکنند.
با تشکر از شما، یک سوال دیگه ای است که از یک طرف جامعه بین المللی به خصوص ایالات متحده از تلاش های صلح حمایت میکنه، اما از سوی دیگه برای اجرای یک عملیات وسیع در جنوب افغانستان آمادگی گرفته میشه. آیا شما فکر میکنین که این مسئله بالای تلاش های صلح تاثیر منفی به جامعه میگذاره؟
خیر، در افغانستان وضعیت به یک شکل نیست. به طور مثال، من در دیدار از ولایت پنجشیر متوجه شدم که صلح و ثبات در آنجا وجود دارد. همچنان حکومت داری خوب را شاهد بودم که برنامه های اقتصادی را با خود به همراه داشت. اما در سفر به ولایات هلمند و قندهار دریافتم که باید در زمینه تامین امنیت در این ولایات کارهای صورت گیرد و برنامه های اقتصادی و بازسازی راه اندازی گردد. مردم نیز می خواهند تا به طرف پیشرفت حرکت کنند.
خب، شنیدیم محترم آقای ظاهر عظیمی، شما در مورد چیزایی که شنیدین چی تبصره دارین آقای عظیمی؟
خب، مسائل مهمی مطرح شد، به خصوص بحث خشونت علیه مردمان ملکی و مسائل توسعه اقتصادی و حکومتداری. خب، ما فکر میکنم اساسترین نقاط همین نقاط بودن، بقیه در میوار از این مسائل بود. لذا در همین چارچوب همین عملیات بزرگی هم که میوار بحث امروز ما و شما هست، که فکر میکنم اگر تمام عملیات هایی که در ولایت هلمند تا حال اجرا شده و مقایسه بگیرین، قوات هایی که در ولایت هلمند تجمع کردن، بیشترین تعداد قوات در حال حاضر به نسبت به عملیات های گذشته در ولایت هلمند، هم از لحاظ قوات های افغان و روی ملی پلیس ملی و امنیت ملی و هم از لحاظ قوات های بین المللی در اونجا جمع شدن.
نه.
و این عملیات همونطوری که شما هم اشاره کردین در چارچوب استراتژی جدید انجام خواهد شد. هدف همی عملیات برعکس عملیات های قبلی که یک مقدار بحث زدن و بستن و کشتن و اینا بود، ای عملیات بحث جلوسازی مردم ملکی ها هست، دهشت افکن ها هست، بحث حفاظت مردمان ملکی هست، بحث تامین امنیت دراز مدت هست، بعد بحث توصیه هست در عرصه های مختلف، یعنی حکومت داری
خود
بازسازی مسائل اقتصادی روابط با مردم و دیگه.
بله عظیم سه ببخشین سخنان شما را قطع میکنیم عظیم سه. بله عظیم سه، اما نقطه مهم اساسی است که از یک طرف میگن که از صلح صحبت میشه و از دیگه طرف عملیات آغاز میشه. این مسئله چطور خواست که چقدر مورد اعتماد مردم قرار خواهد گرفت این مسئله؟ یعنی امیده یا اگر روشن شد این موضوع
ببینیم. وقتی که شما میگین که دعوت میکنین برای از کسی برای سول برای هم که بیای بپیونده به دولت، باید میشرای زندگی سول آمیزرم برای دو فراهم بسازین. به این خاطر هم این عملیات صورت میگیره تا یک فضایی ایجاد بشه تا مردمان ملکی از مردم از دهشت افکن ها جداشن که اگر کسی میخواه به کنار دولت قرار بگیره امو شرایط برای تامین امنیت از او فراهم کرده. لذا یکی از اهداف همی عملیات هم همی مسئله هست که انمی شرایط ایجاد کنه، چون در صفوف دهشت افکن ها افرادی هستند که به زور وارد صفوف شدن، افرادی هستند که به خاطر مسائل اقتصادی هستند، افرادی هستند که تحت تاثیر فضای نفس، افرادی هستند که نسبت به آیندهشان اطمینان ندارن. دولت آمده اگر میاد که در رفته
تشکر جنرال صاحب
اینا نمیتونن اعتماد کنن، باید این فضا اعتماد ایجاد بشه.
تشکر سر بشری صاحب استلیم شه پخار راغله و زمنان پختنه دسی کو چه که فرض مثال ده مرجی عملیات موافقانه تر سره شی او لکه څنګه چې پلان شو ودی، تاسو څومره متيقن هسته چې البته به امنیت نه دوامدار وساتل شي، خصوصا ملي پولیس دره دومره توان لري چې په مرجی او هلمند کې خپل حضور تل یعنی دوامدار کی او د خلکو امنیت تامین کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلی ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه. په تیرو عملیاتو کې هم یو مشکل دا و چې کله چې عملیات کېدل عملیات به پیوړی عملیات و او ډیر مقاومت به هم نه لیدل کېده، ولی وروسته له عملیاتو نه اصلي قصه پیلیږي که په دې امانه توګه وایو. هغه داسې چې کله چې عملیات کېږي ساحه تصفیه کېږي، یا دشمن مقاومت کی یا قب نشینی کی یا ساحه پریږدي، ولی کله چې یو کوچنی ګروپ پولیس هلته ځای پر ځای کېږي او له سپکو وسلو سره بیا مقاومت او ډیرو درنو حملو ته مطرح کېږي، مقاومت شتون لري که نه لري.
بله
دازل پلان دسی جور سوای دی چې اول به د تصفیه عملیات تطبیقیږي او روسل دی چې د تصفیه عملیات تطبیق سو او ختم سو کاملا، ساحه د دشمن له وجود نه پاک سو او کوم تهدید شتون ونه لري، روسل غیب یا ثابت پوستی جوړیږي، ثابت ګانزینونال ته جوړیږي او نوی تازه نفس پولیس ځای پر ځای کیږي تر څو غوی وکولای سي آلت دی قانون دی تنفیذ زمینه مساعده کی، نه تنها دی قانون دی تنفیذ زمینه مساعده کی، بلکه غوی باید همزمان نور و پروژو تا چی اغا خیره پروژی دی، پلونه باید جور سی، کلینیکونه باید جور سی، مکتوبونه باید خلاص سی، در طول باید پا مغوستی مکیو سی. وسنو پلان دیس جور سویده چی پا دو عملیاتو که یواز زر تن پولیس چی اغا هم دی آمه امن او نظم پولیس دی پا دو عملیاتو که اشتراک لری او دا پولیس دست نیدی چه عملیات دی ختم سی او دا پولیس دی صاحب پریجدی او اغا دی پولیس
یعنی
دی
کافی تایره لاری ورده
سی هلمند ولایت پولیس دی
کافی تایره لاری
مسئولیت
منابیم لاری او تایره
نو هلمند دی چه پا دی لاره که موافق اوسو بیل شکه بله شک هم منابع جوړ سوی دی، هم گارنیزون جوړ سوی، هم د اکمالات و مرکز جوړ سوی دی تر څو قوتونو ته لوجستیکی او نور ضروری اکمالات ورسی. نو هیله مند یو چې د عملیات د قانون د تنفیذ د غزولو لپاره نه د انسان د وژنې لپاره.
تشکر آقای بشری. خب محترم آقای عبدالهادی خالد، شما چی فکر میکنید؟ من از کارشناس و متخصص در این مساله نظر شما را میگیرم، گپا میشه در عمل یا نه؟
اولا عرض سلام حضور شما و تمام بیننده‌های گرانقدر دارم.
تشکر.
خیلی خوش هستم که بالاخره جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا و رئیس ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آقای اوباما به این نتیجه شدن بالاخره که وضعیت بالاخره باید افغانی شود. حکومت افغانستان، مدیریت امنیت سرزمین داشته باشه و بالاخره ظرفیت دولت و حکومت داری بالا بره و مردم مصرف کار و اشتغال شه و حاکمیت قانون در افغانستان بیه. ولی در پهلوی ازی که جنگ فعلا اختیار شده برای تصفیه محلاتی که در اونجا مخالفین مسلح بیشتر موضوع مستحکم داشتن، ما به این هم نظر دارم که نظر مثبت دارم که بالاخره باید صورت میگیره. جنگ حالت ناچاری و ناگزیری هستن که بالای دولت تحمیل شده، دولت ناگزیر است که سایه امنیت و حاکمیت خود باید گسترش بده. اما ما با نگرانی های بشری صاحب و عظیمی صاحب ما خیلی ما نواستم که در صورت این جنگ ها نتیجه مثبت میتن که حاکمیت در اونجا استقرار پیدا کنه بعد از جنگ، یعنی حکومت ملکی اونجا به میان بیاین، قوایی که نظم عامه را تامین کنند اونجا شامل خدمت شوه و بالاخره مردم که در فقر و بیچارگی به سر میبره و این 8 سال از انتظار میکشه که بالاخره جامعه جهانی آمدن در اینجا بالاخره در زندگی از ناد دسترخوان از او تغییر بیاد، کار مشروع، نان مشروع پیدا کنند، به اون مردم باید رسیدگی شوه و بازسازی شروع شوند، استراتژی انکشافی افغانستان در مناطق تطبیق شود. و پهلوی عزیز شما میفهمین که ولسوالی نادله که مرجع بخشی از اون میباشند بزرگترین محل تولید مواد مخدر و معاملات مواد مخدر میباشد، باید با او هم قاطع برخورد شوند. بله
بله. یا چور تلفون رو ندیر منتظر پاتی شوید خاقل پایمان سفت است و روست نوبت در که استاسی نوبت من
سوزیگی
د ازاده پسپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوسه تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ازما سلامونه تاسو وګران ملمنو ته ورسی.
و علیکم السلام.
تشکر.
زه خدا سي وایم چې زه د خپل تجربه نه تاسو ته خبره کوم. زه په 1980 کال کې مجاهد وم. کله چې زموږ په ولایت باندې کمونستان او روسان حمله وکړه په ډېر تقریبا 20,000 پوځونه راغلل، ماشینې مربوي او دغه ګنشپ هلیکوپټرې ډېر تلفات موږ ورکړل. خو دغه یو ارمان به د ما سره و تمخ دې کوی نه چې زموږ په کلي کې یوه د کمونستانو پوسته وه.
بله.
دغه د لاسه به زه د شپې کور ته تللم او د ورځې په کلي کې نه شوای ګرځېدلی. خو کله چې روسانو دا عملیات وکړل نو په دغه وخت کې ملکی تلفات بیخي زیات شول او د خلکو احساسات داسې راوپارېدل چې دا پوسته هم وتښله، زه د ورځې به کور ته راتللم. او دغه معنی د ما د مخې نه
یعنی ستاسې مطلب دا ده چې د ملکي خلکو تلفات مهمه مسله ده.
دغه که څومره چې قوی زور کېږي دغه توان لري، دغه سوله نه راولي او دا د خلکو نفرت نورم زیاتېږي. ښه خبره دغه ده د عظیمي صاحب ته زه داسې وایم، اول تاسې ته تاسو د عظیمي صاحب خبرې د تاسو د رادیو د آرشیف نه روباسې دوه کاله مخکې د ډېر تضاد سره لري. دی په هغه وخت کې بیخي بل څه ویلي، اوس بل څه وایي، اوس هم رښتیا نه وایي.
خو سیاست تغییر کوي که نه؟
نه ده لکه چې تشریح کوي.
خو سیاست تغییر کوي، شرایط تغییر کوي، اوس هغې وخت کې شرایط یو ډول، اوس بل رقم.
دا خبره خو داسې ده چې دی وایي هغه داسې ده چې هلته ملکي خلک هغه کسان پاتې دي چې زه خپله د هلمند سره په تلیفون کې خبرې کوم، هلته زما دوستان دي، هغه خلک پاتې دي چې کرایه نه لري. دغه بیچاره
پښتنه دی او پښتنه
خلک چې پیسې لري کله وېستلې دي،
پیسې لري چې ملکی خلکو ته به تلفاتونه لري. ستاسو مطلب دا پښتنه لري کنه مشخصه؟
دا به چې دا خو په جنگ کې ملکی خلک پاتې دي، اگر خلک چې جنگي کې اخو وزي
پښولو
تشکر
کور دی ودان پښولو چې ملکی خلکو ته تلفات به دونه رسېږي. مېرمن یو ټلیفون لرسې ایما
پښتنه خپل امنیت به لري چې دا جنګ بشری سفر ده.
بله.
باور وکړه چې د وطن ته د حضرت عثمان غنی په وجود راځي کدا وطن فقره شي خاطر دې خپل دغه موکر موحم سپار سراتي یو اړ یو ګډ یعنی دغه شیس کاپاسټ چې وطن کې ورته فکر نکم دا وطن نه ملک.
بله. اکور دی ودان پښور استاد په او تلیفون د خراب دی نه فساد اداري چې لمنځه لاړ نشي امنیت نه راځي. تاسو مطلب بسو.
وعليكم.
مېرمن کو دې
کا او روسه مېرمني
او زه د نظر صاحب او خالص صاحب او ټول سلامونه وایم رسول الله سلام الله علیه
و علیه. وعليكم
السلام. تاسو څنګه تاسو ده او یو څنګه لا دغه کوم لا خالص تاسو کوم
مېرمني
نو زما سره دا او چې د ډیرو څو ساتو کوم کوتای خلاصوم دا درو نن کال اخیری ورځ باندې شاعت تاسو سره په ویل چې لحم او شحمه
تاور از چې چا د کوه له کله څو کینې معنی په مخالفین نه خاصه نو کچیر ته معنی مکوي ډوډۍ نه سخره ما دغه د زمین من تاسو تیارې بیا د دې د مستشفین او کیسه کاږي څو معنی د مستشفین کوو خالد تاسو دا فسره د صدا دی خو یې موږ امن راوړو په دغه مرچ کې په افغانستان کې نو خو د خلک آرام پرسته دي قرار دغه دې کدی نه شو ورخو طالبان دې په دغه کې مشکل نه څه مشکل خو دې جوړي او دغه دې خو د وسمبار او دغه شروع کی او بل می داخل دغه د کچیر به هم نه درې ورته یو خاص د دې کوم د ټول کوچیزه چې دې بمبار دې نه کی دغه سره لاس یې دغه خو د طالبان له دغه دې نه به ملکی خلک هم نه مرکیږي هغه چې بمبار دغه بمبار دې نه کی دغه دې جان سره وکي یا به نه رسد سمبال
تشکر صاحب مننه
خب بس دې کابل من آقای بشری اگر سوالا را شنیدین یک جواب خلاصه اگر تقدیم کنیم خوش میشیم بله
سلامت باشین. مبارزه با فساد و فسق و اعمالی که خلاف شرع و قانون باشه بدون شک مسئولیت در قدم نخست از نیروهای امنیتی و از نیروهای تنفیذ قانون است. ثانیاً مسئولیت همگی است، همه ما مسئول هستیم تا امر بالمعروف بکنیم و ممانعت از کارهای خراب بکنیم، نهی عن المنکر. بنان این کار خو هم در شرع واضح است و هم در اسلام و برای پلیس هم بدون شک واضح است. من نمی‌فهمم هدف دوست ما چی بود که زنگ زده بود که فسق و فساد باید گم بکنیم. در این قسمت خو کار میکنیم ولی فسق و فساد ما فکر میکنم در کشوری که کاملا ویران شده بود، زیربناهای قانونی کاملا وجود نداشت و قوای تنفیذ قانون اصلا بنام وجود نداشت، در عمل خوب بگذارین بخاطر ازی که هم از بین رفته بود و سیستما وجود نداشت. حال آغاز کردیم، گام برداشتیم تا قانون را تطبیق بکنیم، فسق و فساد گم شود و قانونیت حاکم شود. در این قسمت انشالله گام بر میداریم و این گپای است من فکر میکنم که بسیار زیاد برایش
تشکر
شده که فساد چطور میشه و مبارزه با فساد چطور میشه. تمام پلیس ما، چی شهید و چی معیوبین و معلولین، بدون شک از ماش مستحق میشن و باید برشان ماش داده شود. همین دوست ما که به ما همی حال زنگ زده بود، لطفاً به شماره 119 ما همی حال زنگ بزنن و معلومات خود را بتن که چه وقت زخمی شدن و معیوب شدن و چرا تا هنوز ماش نگرفتن. فردا همی راپورشان به رهبری وزارت امور داخله میرسه و انشاءالله در این قسمت اقدام میگیره.
بله
فکر میکنم سوالاتی که مربوط به ما میشد در همین جهت ختم میشه.
بله. خب آقای پیمان شما به نمایندگی عظیمی صاحب خیلی سوالا رو خلاصه اگر جواب بدین خوش میشیم. بفرمایید آقای پیمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جواب سوال از هموطن خود باید ما بگویم که نو تشویش در از لحاظ دیده که تراکم قوا در هلمند بیشتر شده و این سبب تلفات ملکی خود شد. ما تو اطمینان میتونیم که تراکم قوا در اونجا سه نگرانی بسیار عمده برطرف میکنه. اولا در صورتی که قوای پیاده در اونجا زیاد باشد، ما میتونیم که توسط قوای پیاده بالای دشمن عملیات بسیار خوبی را انجام بدیم و در اینجا استفاده از سلاح ثقیل، تیارات، بمبارد صورت نمیگیره. به او اساس در یک عملیات پیاده تلفات ملکی به شکل قطعی کم می باشد. و دومش این تراکم قوا به این هدف صورت گرفته از زمانی که منطقه را ما تصفیه میکنیم، این منطقه نیاز به این داره که باید حفظ شود توسط نیروهای امنیتی. پلانی که در نظر گرفته شده این هستن که وقتی که ساعت تصفیه میشه یک مقداری از نیروی اردوی ملی در اونجا جابجا شود، امنیت منطقه را تامین بکنه تا زمانی که پلیس این ظرفیت پیدا کنه که اونا امنیت ساحه را از اردوی ملی باید تسلیم شود. پس به او اساس مقدار قوت لازم است که باید ساحه را امنیت حفظ بکنه و عملیات متوقف در نقاط دیگه ای که پلان میشه باید اونجا بدون کمکاس و بدون هیچ گونه نقصه باید به پیش برده شود. به او اساس هموطنهای ما از لحاظ تراکم قوا هیچ گونه تشویش نداشته باشد که در اونجا تلفات ملکی.
تشکر آقای پیمان. بله تشکر آقای پیمان.
در مورد اکمال سلا.
بله خب تشکر بازم به شما موقع میدیم. محترم آقای طاقت صاحب شما هم به فرصت نرسید، حال نوبت شما. یک سوال دیگر هم در ضمن مطرح میکنم. ما دیروز شنیدیم از والی صاحب جوجان که اونا هم شکایت های داشتن که در سمت شمال بعضی از ولسوالی ها میان شاید از دست بره اگر به وضع بدین منوال ادامه پیدا بکنه. این مسئله هم در نظر گرفته شما هم تحلیل تانه بگوین صاحب بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي د رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته او میلمنو ته درنو میلمنو ته د زړه کوم احترامات او سلامونه او خیله.
وعلیکم السلام.
زه به عرض وکم چې دغه کومه لوبه سروانه ده د بین مللي ځواکونو یا د غوی د مشرانو او د مګ د دولت ترمنځ په دې کې یو څه ناڅه شک او تردید موږ ته پیدا کیږي د افغانستان خلکو ته او حتی نړیوال د منطقي خلکو ته او نړیوالو ته. هغه دا ده چې دوی مایکرستل دلته معذف ده د امریکایي قوتونو د تنظیم او د نسخ او نظم د دې لپاره. هغه یو خبره کوي جونز دا بل یو خبره کوي. هولبورګ وایي چې زه به د مخالفین داسې سوځم لکه د تامل پړانګان سریلانکا او دغه بل یانډیوال چې دغه اوس کومه خبره یې وکړله د موږ د نظامي چارو مسؤول وایي چې موږ په خپل قوت او په خپل هوډ او په خپله اراده باندې غواړو چې دغه عملیات مخته بوزو. دې ضد و نقیز خبرو کې د موږ خلک په داسې یو ناورین کې راګیر کړي دي چې په دغه عملیاتو باندې هم دوی باور نه لري. کله چې بارک اوباما خپل کمپاین ګاټه ویل زه به له عراق فوزونه راباسم، ده به د پاکستان او افغانستان په پله چوم او په پاکستان کې به د مخالفینو ځالې له منځه وړم. دغه هوډ د تر سره نه کړ، په دې باندې موږ بې باوره یو. اوس کله چې دوی په پاکستان کې د مخالفینو ځالې او اډې او هغه لغجنه چې راته ملیږي راته جزیږي هغه یې له منځه وړي وایي. کله چې کلنټن له جیک اباباد نه د موږ په افغانستان باندې حمله کوله، اوس دم دا جیک اباباد دوی خپل اډه وګرځي، دغه پوځونه چې راځي په پاکستان په پله دی واچي لغجنه د موږ په افغانستان ته د مخالفینو د راتګ مخه ونیسي. دا هلمند کې عملیات کول، دا بیا د خلکو ناراضه کول، د خلکو وزل، د خلکو باندې ناتار جوړول، دا نور هم د مخالفینو کلو کورو کې راو ګرځي ګو بیا وایس دوه داس پنګره مراونی او دا ځوانم نیولای دا دلته مروغه جوړ را وسلو امنم را وسلو دا موکړه. اوس دې مګه ما پښنه ادا ده ما طرحه ده مګه کچیرته محلی د هلمند والی صاحب هلته یو قطعات مګه نظامی قطعات او د سیمه ایز قطعات او د خلکو باور اعتماد په یو قطعاتو باندې داسې تامین کو چې دا خلک په خپل باندې په امنیت کې د طالبان یا القاعده کوم راځي دوی وروخي دا خلک وروخي ورپګوته کې دغه دی او دوی په دې ډاډه سي چې دا محلی حکومت محلی اداره د مګه ننګ و ناموس او حیا او ابرو ساتلی سي، هم د طالبان نو ساتلی سي، هم د خارجانو نو ساتلی سي. کومګه د خارجانو او د القاعده دوړه یو رقم دی، د دوړه دی ویس کی دوه مخه دی. دغه عمل سه د طالبان او القاعده په دغه خلکو باندې نورین او ناتار راوړي، دغه سه د خارجانو پر راوړي. کدا مګه د اوباما د طرح په اساس دیغه د استراتیجی په اساس سه دوه ماده دا و چې موږ به د ټول قوتونه د ټول اختیارات افغاني ځواکونه تسپارو او دوی به تربیه کوو، دوی لپاره به د روزنې کورسونه او قصیر المدته او اوږد مدته او دا جوړو، دغه واک به نظامی عملیات او دا ټول به افغانی ځواکونه درسپارو. د اوباما په ستراتیژي کې ډیر عمده خبرم دغه وا او دغه اوس عملیات هم زه په کله کله سی په مثبت نظر ته ګورم. هغه دا ده چې د موږ ځواکونه په دغه عملیات کې ټریننګ کیږي، کاش کې دوی یو مړ نسی، کاش کې دوی لاس یو څوک دوی لاسونه د خلکو په وینو سره نسی او پاک سپاس تر دوی ټریننګ سی په داسې رقم ټریننګ سی چې د سلامیزه د سل رحمی د جنرال صاحب د جنرال صاحب د مینې او محبت په یو کاروان بدل سی. دغه عملیات په
جګړو کې خو حلوانه تقسیمي غاتمن تلفات وی کنه مرګ جوړ له خو یې په جګړو کې
کېدای سی سی یو معجزه ساد مګه ځواکونه دا کارو کې دغه کارو د قطر د تلل سیال ته دی په جنگ وانوړي، بلکې په یو سلامیزه کاروان او د خیر او خیګن په یو قوت بدل
شي. تشکر. خب آقای خالد یک سوال در ذهن ما گشت که ما می قسم حیران میمونم که اگر شما خبر بتین بر از نا که نمامیه میزنیم خو اول خو دشمنا میگروزه هیچ تو میشه سه.
نظر سه ما یکی از کسایی بودیم که همیشه شکایت از امی داشتیم که اردوی ما و ناتو تا حال جنگای متعارف پیش می بردن و اینا در مقابل گوروله ها با جنگ تکتیک جبهی استفاده می کردن که این نتایج چندان نداشت، ولی اما فعلا این یک عملیات تصفیه‌ای از نظر ما خواد بود نه یک جنگ.
بله.
مخالفین مسلح بعد از جنگای شیره و پنجوایی و موساقلا بعد از اون ما هیچ سراغ ندارین در هیچ جای، حتی در اندر و تگاب و در ماحول قندوز عملیاتایی که شد در مشرقی، مخالفین به هیچ صورت جنگ جبهه‌ای را دیگه پیش نبرد، به خاطر که در شیره و پنجوایی اونا زیاد تلفات دید و حالی هم تا جایی که ما معلومات داریم اونا از سایه داخل منطقه محاصره شده اونا بیرون برآمده، شاید صرف کسایی که ماین میمانه در اونجا، بعضی کسا در راه ها برای کمین ها، چرا سایه سبز از اونجا جنگلزار است، بعضی کسا باقی مانده باشه و یک افراد فدایی از او یا انتحاری از اونا شاید در جای پنهان شده باشه که اونا مقیر غنیمت به شماره و تلفات بالای قوای دولتی و بین المللی وارد کنه. ولی این عملیات تصفیه چطور باید انجام شود که مردم تلف نشه و مردم آسیب نبینه؟ به نظر ما بهترین راهشی خواهد بود که منطقه کلان که اینا حال به محاصره کشیده ای را به مناطق کوچک تقسیم کنن و هر کوارتل یا هر منطقه را بعد از اینکه اینا تصفیه کرد، تلاشی صورت گرفت و هم توسط تلاشی زیر نظر مردم خود محل، موسفیدای محل، ملاهای محل و متنفذین محل و ارگان افراد دولتی محلی صورت بگیرد، تصفیه قدمه به قدمه، این بسیار طول بایدی بکشه. آنن اگر این فشار بیاید بالای مردم و قوا اونجا کمی کنه و از بمبارد و از قوای آتش